شپږ بجې شوې د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. قدرمنو اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د ولسمشر ریاست خبرداري ورکړی چې کچیرته د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو ډزې ونه درول شي، موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. نور مهم مسایل هم سړو خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزیر وای د توکیو کانفرنس لپاره برابر کړی اسناد تایید شوی دي. په پروان، لوګر او میدان وردګو ولایتونو کې وسلوال وژل شوی. د ناتو عمومي منشي وای دا سازمان به د سوریې او ترکیه په شخړه کې د ترکیه په څنګ کې ودرېږي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر وای هغه اسناد چې دوی د توکیو کانفرنس لپاره برابر کړی د څارنې او انسجام د ګډ بورډ لخوا هم تایید شوی دی. ډاکټر عمر زاخلوال نن خبریالانو ته وویل دا اسناد به د توکیو په کانفرنس کې هم تایید شي. د پروان امنیتي چارواکي وای په یو لړ عملیاتو کې د دې ولایت د غوربند په ولسوالۍ کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د پروان د امنی قوماندانۍ سرپرست ضیاء الرحمن سید خیلی ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن د یو لړ خاصو عملیاتو په ترڅ کې ووژل. د وسلوالو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد بیا وای په دې عملیاتو کې دیارلس تنه افغان سرتیري وژلي، خو افغان چارواکو د ده دا خبره رد کړې ده. په میدان وردګو ولایت کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او درې تنه نیول شوي دي. د سید آباد ولسوال ډاکټر فضل کریم مسلم وایي تیره شپه ناوخته څلورو تنه وسلوالو غوښتل د سالار سیمې په سړک کې ماین خښ کړي چې د ایساف ځواکونو لخوا وژل شول. ویل کېږي په دې پیښه کې د یو خصوصي امنیتي شرکت څلورو تنو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د یو بل خبر له مخې نن د لوګر په مرکز پورې تړلې سیمې بخش آباد کې شپږ تنه وسلوال طالبان چې غوښتل په سړک کې ماینونه خښ کړي د راتو په هوایي برید کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په کونړ کې د څلورمې ورځې لپاره نن بیا مظاهره وشوه او له امله یې د کونړ جلال آباد لویه لاره بنده شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکي غواړي د دوی د حج اخیستل شوې ونډه د بیرته ورکړی شي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن په ماليزیا کې بنگلاديش ته په یوې مهمې مسابقه کې ماته ورکړه او د آسیایي مسابقو سیمی فائنل مرحلې ته ورسید. بنگلاديش د نهو لوبغاړو په سوځیدو سره 260 منډې جوړې کړې او افغانستان بیا دا هدف د دریو لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي اندس فوغ رازموسن وایي دا سازمان به د سوریې لخوا د ترکیې د جنگي جټ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د قوي پیوستون په روحیې له ترکیې سره ودرېږي. رازموسن په برسل کې د ناتو له غونډې وروسته وویل دغه سازمان امنیت د تقسیم وړ نه دی. دا عمل موږ ته د منلو وړ نه دی او په کلکه غندو. دا نړیوالو نورمونو، سولې، امنیت او بشري ژوند ته د سوریې چارواکو د نه پام یو بل مثال دی. د ناتو په عمومي غونډه کې د دې سازمان د 15مې مادې د اجراتو په اړه بحثونه شو. د دې مادې پر اساس د ترکیې په جټ الوتکې باندې حمله د ناتو پر سازمان حمله ده. د بلې خوا د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وویل د ترکیې پوځ به په راتلونکي کې له خپلو پولو څخه د ګاونډي هیواد سوریې د پوځي قطعاتو د هر ډول سرغړونې ځواب ووایي. اردوغان دا خبره نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وکړه. پیخی وروسته مونږ یو نوی حالت داخل شوی یو. مونږ به په خپل پلو کې د سوریې د رژیم هر امنیتی ګواخت هیڅ کله ونزغمو او بې جواب وای هم پرې نګدو. د ترکیې صدر اعظم پارلمان ته په وینا کې ویل د سوریې هلیکوپټرو په دې وروستیو کې 15 ځلې د ترکیې له فضا څخه سرغړونه کړې وه او ترکیې ځواب نه ورکړی. خو له دې وروسته به ترکیه د سوریې د سرحدي سرغړونو ځواب ووایي. د سوریې د خبرداري ورکړ چې په ځواب ویلو کې د ترکیې د ارادې او توان په ازمیښت کې د اشتباه نه کوي. د سوریې حکومت د تېرې جمعې د ورځې د پیښې په اړه ویلي د ترکیې الوتکې د سوریې له فضا څخه سرغړونه کړې وه او پوځ پر حق راغورځولې ده. جنوبی کوریا وایي له ایران څخه د خامو تیلو واردول به د جولای له لومړۍ نیټې څخه بند کړي او دا ځکه چې اروپایي اتحادیې پر هغو تیلوړونکو بیړیو باندې بیمه بنده کړې چې له ایران څخه تیل انتقالوي. دا اعلان د جنوبی کوریا د اقتصاد، مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو په یوې ګډې اعلامې کې شوی او په دې توګه جنوبی کوریا په آسیا کې د ایران د تیلو د مشتریانو لومړنی هیواد دی چې له دغه هیواد څخه د تیلو پیرل بند کړل. د اروپایي اتحادیې حکومتونو د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د جولای له لومړۍ نیټې څخه د ایران د تیلو واردول بند اعلان کړل او خبرداری ورکړ که چیرې تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په اړه د نړیوالو له غوښتنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړي نور فشارونه به هم ورباندې واچوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سیمه کې د مسکو د نفوذ د پراخولو په مقصد د لویدیځ غاړې بیت لحم خارګوډي ته رسیدلی دی. تمه ده چې پوتین به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه به چې له څلورو کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي بحث وکړي. روسیه د امریکا له متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې سره د منځني ختیځ د څلورو سترو مرکچیانو په ډله کې ده. د روسي جمهور رئیس به له فلسطیني مشرانو سره له کتنې وروسته اردن ته لاړ شي او هلته به د هغه هیواد له پاچا عبدالله سره وګوري. او ټاکل شوی چې د یورو ساحې څلور ستر هیوادونه جرمني، فرانسه، ایټالیا او هسپانیا په روانې اونۍ کې د اروپایي اتحادیې له غونډې مخکې نن په پاریس کې خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې مشران به د جون په 28مه او 29مه د یورو ساحې د مخ په زیاتېدونکي مالي بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د ولسمشری دفتر خبرداري ورکړی کچیرته د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو ډزې ونه درول شي موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه په خپل تازه رپورټ کې وایي چې جګړې په تیرو دوو میاشتو کې زیاتې شوې دي. د دې سبب څه دی؟ د چارو کارپوهان وایي
په دې وخت کې د مذاکرات خبرې هم تودې شوې وي. نو په دې خاطر باندې طالبانو کوشش لري خپل قدرت وښيي.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې د توکیو د کانفرنس لپاره دوی بیلابیل سندونه برابر کړي دي. د کابل ښاروالۍ د ښار د پاک او شین سمسورتیا په هدف د سه شنبې پر ورځ د عامه پوهاوي او پراخ کمپاین پیل کړ. او د همدې خبری مجلې په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم نن په مالیزیا کې بنگلاديش ته ماته ورکړ او د صحیح هیوادونو د لوبو سیمی فاینل ته ورسید.
ان شاء الله موږ به اوري چې افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبو کولو شي چې پاکستان په وړاندې هم ډېر په پوره لوبه ترسره کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او د افغانستان او سیمې په اړه نور لیکنه د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com کې ولولئ او هم زمون خبرونه په مستقیمه توګه واورئ. دا ولسمشری ریاست خبرداري ورکوي کچیرته د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو ډزې ونه درول شي موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. دا ولسمشر دوان مرستیال احمد زیاسی امک هروی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت باید د دې بریدونو مخه ونیسي. رپورټونه څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له خاورې د کونړ په دانګام، اسمار او سرکڼو ولسوالیو توغندي لګیدلې دي. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان پر حکومت انتقاد کوي چې خپل خاورې ته افغانستان خواته د توغندیو د بریډ مسله جدي نه رچړلې. د حامد کرزي د بیان مرستیال وای افغان حکومت په دیاړل اسلام آباد سره اړیکې نیولې دي او له ډیپلوماټیکو لارو یې مسله وړاندې کړې ده. که شرطه د افغان حکومت د هڅې نتیجه ورنکړي بیا به څه کیږي؟ د ولسمشر کرزي د بیان مرستیال احمد ضیا سیا مکیروی په دیاړه وویل د افغانستان د حکومت یو پروګرام دا چې دا مسله له ناتو سره شریک کړي او له یو شمېر هغو هیوادو سره چې موږ ستراتیژیک تړونونه ورسره لاسلیک کړي دي او هغوی د افغانستان د ارضي تمامیت د دفاع ژمنه کړې ده. همداراز به په جدیت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له لارې او د هغو ملاتړیو له لورې چې افغانستان یې لري دا مسله تعقیب کړو. د رپورټونو له مخې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د خاورې په سلګونو توغندي د افغانستان پر خاورې لګیدلې دي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اکثر توغندي د سرکانو، دانګام او اسمار پر ولسوالیو لګیدلې دي. د کونړ چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د کونړ لږ تر لږه لس اوسیدونکو د همدې بریدونو له امله یا وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا کې چیرته د پاکستان حکومت پر بریدونو کې لاس نه لري نو بیا دې هم مخه ونیسي. پاکستانی چارواکي بیا دا ردوي چې د دوی ځواکونو د افغانستان دور ته توغندي وشتي دي. دوی په ورستیو کې تور پوری کړ چې د افغانستان له خوا پلسکونو طالبان د پاکستان خوا ته وشتي دي او هلته یې پوځیان وژلي دي. افغان لوري بیا دا تور په کلک رد کړی دی او ویلي دي چې پر کونړ هم د پاکستان له لوري د توغندیو مسله د هوا او ځمکې له لارې څیړو څو یو مخ حقیقت رابرسېره شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهور ریاست وایي کچیرته د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خاوره د درنو او وسلو ډزې بند نشي نو افغان حکومت به موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې جګړې په تیرو دوو میاشتو کې زور اخیستی دی. د احصاف په وینا تیر میلادي میاشت طالبانو له وړو بمی چاودنو نیولې تر لویو چاودنو پورې نږدې 3000 بریدونه کړي دي. دا مسئله احمد شیوار له جنرال عتیق الله امرخیل څخه پوښتلې ده. نوموړي د دې بریدونو د زیاتېدو د علتونو په اړه ویل
یو عامل دا ده چې کله چې خارجانو او په زمین کې زموږ داخلي قوتونه هم دا خبرې وکړي چې نور طالبانو خپل قوت له لاسه ورکړی دی او دوی نور د موږ پر وړاندې درېدلی نشي. او دویمه خبره ویني ده په دې وختو کې دا د مذاکراتو خبرې هم تودی شوي وي، نو په دې خاطر باندې طالبانو کوشش دیدی وکړي چې له یوې خوا د خپل قدرت وښيي چې نه دا د دوی ادعا صحیح نه ده، موږ قوي یاست، موږ کولای شو چې په هر ځای کې عملیات وکړي. فاروق په نامه باندې دوی اعلان دی عملیات وکړي او له بلې خوا نه دوی یو امتیاز په نظر کې وکړي که چېرته دا مذاکرات شروع کېږي او دا رښتیا هم مذاکراتو ته ځي، دوی یو برلاسی باید وي. او له بلې خوا تاسو وګورئ چې په دغه وختو کې فرانسوي هم اعلان وکړي چې موږ وځي له افغانستانه تر دې سوي کال په اخره پورې، دا هم د دوی دپاره په تبلیغ اصلي لحاظ باندې دوی ته لاسته راوړنه وه.
جنرال صاحب امرخیل، که چیرته دغه څه خارجي قواوې په افغانستان کې اعلانوي چې خپل عسكر له افغانستانه باسي، که دغه اعلانونه ستاسو په وینا د طالبانو د حملو په زیاتېدو کې ونډه ولري، نو خو خارجانو تیار اعلان کړی دی چې محارب ځواکونه د 2014 کال تر پای له افغانستانه باسي، نو په دې حساب به په افغانستان کې جګړې تر هغه دمه پورې نوري هم تودی شي؟
یقینا، مقابل لوري ته روحیه ورکړي. جنګ څه شی ده؟ جنګ دوه شی لري، یو روحیه ده په جنګ کې، دویم صحیح سوق اداره ده، چې متاسفانه زموږ په اردو کې دغه سوق اداره ډېره ضعیفه ده.
تاسو مخکې وویل سه طالبانو بریدونه د دې لپاره زیات کړي دي سه مختلف دلایل مرته یاد کړل. امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال په واشنگتن کې د یو پوځي چارو د سیرونکو په وینا لیکي چې طالبان هڅه کوي د دې بریدونو لپاره خپل موجودیت تثبیت کړي. دا حقیقت احساس په نظر او کنه په مجموع کې طالبان قوي شوي دي؟
موجود خو دوی موجود دي، موجود خو د لاس کال دی جګړه کوي، دوی موجود دي، اما دلته دوی خپل قوت ښکارا کوي، دوی خلکو ته ښیي چې دوی پیاوړي شوي دي، دوی دې جوګه شوي دي چې په هر ځای کې عملیات وکړي.
نه، ستاسو نظر څه دی؟ آیا دوی قوي شوي دي؟ ستاسو په فکر دوی طالبان قوي شوي دي؟ مثلا تر تیر کال سش کال قوي شوي دي او که څرنګه؟
زه هم دا وایم چې سش کال طالبان په نوې سلا باندې مجهز شوي دي او نسبت په روسه کال ته دوی منظم شوي دي. کله چې منظم شي طالبان ته قوت زیاتېږي.
لیکن بیا بلې خوا ته خو همدغه احصایې د نړیوالو ځواکونو ښیي چې تر تیر کال سش کال 6% حملې د طالبانو کمزوري شوي دي.
نو دا به زه نه سم ویلم، مثلا پروس کال په کابل کې دوه حملې شوي دي، اما سقل درې دي.
نړیوال ځواکونه وایي چې دا چریکي ډوله حملې ممکنه ده تر ډیره وخت دوام وکړي، لیکن جبهه جنگونه کمزوري شي.
نړیوال ځواکونه حقیقت وایي، یقینا چې دا جبهه جګړه نه ده، دا چریکي جګړه ده. لا شروع نه چریکي جګړه ده، تر اوسه چریکي جګړه ده. چریکي جګړې عادتا اندغه تیزی که هغه یو وخت توقف کوي، په یو وخت شدت پیدا کوي، بیا د ځان منظم کوي، بیا شدت پیدا کوي، بعد یې همدغه صبر چې د لس کاله دوی دوام وکړي او نور به هم دوام وکړي، دا معنا چریکي جګړې هغه وخت ضعیفه کېږي، هغه وخت ضعف ته راځي چې دوی ونه شي کولی خپل حرکات تنظیم کړي، د دوی لارې د حرکات ونیول شي، د دوی منبع اساسي له بین لاړ شي. منبع اساسي د دوی وجود لري او د دوی مراکز وجود لري. په دې خاطر باندې چریکي جګړې بینظمي مابین ته راودي. همیشه داسې نه ده چې دا به دونه موقت پیدا کړي دولت افغانستان ته به سقوط ورکړي.
وامر دل چې په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو چې ویل کېږي په دې وروستیو څو میاشتو کې زیات شوي دي علتونه څه دي؟ په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونه واورېده. افغان حکومتي مقامات وی چې د ټوکیو د کانفرنس لپاره دوی بیلابل سندونه برابر کړی چې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ لخوا هم تایید شوی دی. د افغانستان د مالی وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره نن په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل د ټوکیو د کانفرنس لپاره په بیلابلو پراختیایي برخو کې د افغان حکومت ډیر چمتو شوی سندونه د مرستکون کول خو مخکله مخکې تایید شوی دی. په عین حال کې بیا یان کوبش څرګنده کړ چې له نړیوالو څخه به د افغانستان د پراختیا او ود لپاره د هر راز مرستې غوښتنه وکړي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د ټوکیو کانفرنس ته د تیاریو په لړ کې د افغان حکومت لخوا بیلابیل چمتو شوي پراختیايي پلانونه او سندونه له مخکې نه د یو شمیر مهمو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تایید شوي دي. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د سې شنبه په ورځ د څارنې او انسجام د ګډ بورډ له غونډې وروسته په کابل کې خبريالانو ته وویل چې یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو یو لس پروګرامونه لوړاندې تایید کړي او 15 نور یې تازه تصویب کړل. ډاکټر زاخیلوال سرګنده کړه چې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ لخوا د افغان حکومت د پراختیايي پروژو تاییدول په دې معنا دي چې ګوندې د ټوکیو په کانفرنس کې به هم ورڅخه په بشپړ ډول ملاتړ وشي.
در حقیقت تصویب دونرها امادگی اینا را نشان میتن
په حقیقت کې د مرسته کوونکو تیارې د خای چې دوی مرسته کوي. د ټوکیو لپاره د مهم سند تصویب په دې معنی ده چې د پراختیا لپاره کوم مرسته چې موږ تر 2015 میلادي کال پورې غوښتي دي دوی یې تاییدوي. دوی ژمنه کوي چې له افغانستان سره به خپل مرسته جاری ساتي.
تعهد میسپارن کې ای کومک به افغانستان خاط داشتن.
د مالی وزیر وویل ټول هغه اسناد او پلانونه چې د ټوکیو په کانفرنس کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو ملاتړ ته اړتیا لري باید د دې ګډ بورډ لخوا ومنل شي چې د په خبره په دې برخه کې د دوی ټول وړاندې شوي سندونه تایید شوي دي. د افغانستان په اړه د ټوکیو نړیوال کانفرنس چې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مهم استازي به پکې برخه اخلي کابو دوه اونۍ وروسته جوړیږي. په دې کانفرنس کې به افغانستان د تحول د دورې یا له 2015 څخه تر 2025 میلادي کال پورې په پراختیايي برخو کې له نړیوالو څخه هر کال کابو 15 میلیارد ډالر مرسته وغواړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبش وویل چې دا سازمان به نړیوال وهڅوي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره مهمه مرسته وکړي.
The vision provides the long-term strategy against
دا لید لوري اوږد مهاله ستراتیژي رامنځته کوي چې له هغه سره سم باید نړیواله ټولنه د راتلونکي لسیز لپاره خپل پراختیايي مرستې برابرې کړي. نو د متحده ایالاتو په ګډون همداراز موږ باید تایید کړو چې دوی موافق دي او موافق کیږي به چې خپل مرستې به د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو سره سمې برابروي.
افغانستان د ټوکیو د کانفرنس لپاره د خپل لومړیتوبونو لمخې پلانونه جوړ کړي چې مهمه سیمایزه حکومتداري د کارموندنې او مهارتونو رامنځته کول، روغتیا د ټولو لپاره د زیربناو بیا رغول، لخې مدیریت څخه ملاتړ او د سیمایزو ارګانونو پیاوړي کول دي. افغان چارواکي وایي چې د دوی هڅه بداوي ترسو د ټوکیو له کانفرنس څخه یو کال وروسته د نړیوالو د مرستو په سلو کې 50 د افغان حکومت له لوري ولګول شي او د وخت په تیریدو سره د اندازه نور هم زیاتوالی ومومي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د رويټرز خبري اژانس په نا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن سبا پاکستان ته ځي. جان ایلن به د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نور پوځي چارواکو سره د حقانی شبکې د بریدونو په اړه خبرې وکړي. د رويټرز اژانس په نا د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان به له پاکستاني مقاماتو غوړي چې د حقانی شبکې مخاوني شي څو د افغانستان خواته وانوړي. کابل خروالی د خار د پاک او شین سمسورتیا په هدف د سه‌شنبه پورز د عامه پوهاوی او پراخ کمپاین پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
خروالی د خار د پاک ساتنې او سمسورتیا د کمپاین د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مالی مرسته پیل کړي دي. د غی تاریخ خپل کمپاین د کابل خار په جنو خونځي کې پرز د کونکو باندې د کتابونو، مجلو او معلوماتي پاڼو په ویشلو سره پیل کړي. کابل خروال محمد یونس نواندیش د سه‌شنبه پورز د کمپاین د پرانستلو په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خروالی دغه پروګرام په خاریانو کې د خاري فرهنګ د ځواکمن کولو په هدف پلان کړي دي.
په دغه شکل زه ډاډمن یم کله چې ماشومان خپل کتاب کور ته یوسي هغه پیغام چې په دې کتاب باندې لیکل شوی دی د ایلولي بلکې لویانو ته لیږدوي. زه فکر کوم چې دغه پروګرام به د ښاري فرهنګ د پراختیا او ځواکمن کېدو لپاره زیات ګټور وي.
په همدې حال کې یو شمېر کابل ښاریان د ښاروالۍ دغه اقدام ستایي، خو وایي چې یا د ښاروالۍ د څو کلونو په اوږدو کې داسې د پام وړ کارونه نه دي کړي چې د کابل ښار په پاک ساتنه کې مرسته وکړي.
اوس دغه ښاروال چې دغه هسې چټي خبرې کوي، هسې خپل یو هغه ښایي چې اوس زه کار کوم، دا پنځه کاله یا دوه کاله یو کال دوه کې شتاد شی وکړي. د ریاست جمهوري مخامخ ځای د وزارت دفاع مخامخ ده، دغه ځای چې نه شي جوړولی نو بېرته جوړي.
خو یو هم داسې کار یې ونه کړو چې دغه د کابل ښار ته یو ښایست ور وبخي. تقریبا دغه د دولس کاله لس کاله کې د حکومت نوی شوی دی، نو باید په دې وخت کې دا چون پایتخت دی، پایتخت به ډېر ښایسته جوړ شوی. موږ چون ګورو چې دغه زموږ سړکونه دي، دغه ټول یو د مخېنه خراب دي. یو سړک جوړېږي په مقابل کې یو موسم پې تېر شوی، هغه سړک بېرته وران شوی.
والله ولا كده دا چې خاريان دې سره غوونه کړم مستدايس اته د نجم شکاله چې خپل خاطر کده د دې له مهمه ده چې
کابل ښار د ټول افغانستان په کچه یو ګڼ مېشته ښار دی چې اوس مهال په کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. د نفوس زیاتوالی او د ښار صفایي ته د جدي پاملرنې نه موجودیت د دې سبب شوی چې دې ښار هوا او چاپیریال تر دې حده ککړ شي چې آن د روغتیایي ادارو لخوا یې په اړه خبرداری ورکړل شوی. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې دروان میلادي کل تر پای پورې د افغانستان 12 ولایتونو ته د 3G انټرنیټي خدمات ورسوي. د دې کمپنۍ مسؤلانو د سه شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 3G په فعالیدو سره به په ټول افغانان سره نږدې شي او لږ لګښت سره به تیز انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ د خپلو پیرودونکو لپاره د نوې بستې اعلان هم وکړ چې له مخې د انټرنیټ د ګټې اخیستنې په برخه کې یو لړ سانتیاوی رامنځته کیږي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې ورو.
د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ به په راتلونکي میلادي میاشت کې مزار او هرات او د همدې کال تر پایه به 12 نورو ولایتونو ته د 3G خدمات ورسوي. د 3G انټرنیټي خدمات دا مهال یوازې په کابل او جلال آباد کې فعال دي، او د اتصالاتو د مسؤلینو په خبره دغه انټرنیټي خدمات چټک او بیې هم مناسبه ده. د اتصالاتو د بازار موندنې عمومي رئیس یاسر ابولمایم د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغو انټرنیټي خدماتو ته به د 2013 کال تر پایه پورې ټول افغانان لاسرسی پیدا کړي. ښاغلی ابولمایم د 3G کارونکو ته د یو لړ نوي اسانتیاوي یادونه هم وکړه. سږ کال به موږ 12 ولایتونو کې 3G فعال کړو، او دغه انټرنیټي خدمات به د 2014 کال تر پایه پورې ټول افغانستان ته ورسیږي. د 3G ورځنی پکیج 90 افغانۍ دی، او په بدل کې 40 MB انټرنیټ ورکول کیږي، او 19 پکیج 99 افغانۍ دی چې په بدل کې 40 MB انټرنیټ ورکول کیږي. موږ غواړو چې د افغانستان هر وګړی 3G ته لاسرسی ولري او ګټه ترې واخلي. د 3G انټرنیټي ټکنالوژي له آیفون سربیره په سامسونګ او نوکیا موبایلونو او همدارز لپټاپ کمپیوټرونو کې هم فعال کېدلی شي. د مخابراتو وزارت هم په هیواد کې د 3G سیستم له فعالېدو هرکلی کوي، او وایي چې دغه سیستم په فعالېدو خلک ګټورو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي. د دغه وزارت مرستیال بریالي حسام هیله څرګنده کړه چې د وخت په تیریدو سره به د 3G انټرنیټي خدماتونو بیه هم راکمه شي. موږ هیله من یو چې د 3G یا دریم نسل شبکې زیات شي. د دوی په زیاتوالي او پراختیا سره به د 3G بیې هم کمی شي، او موږ غواړو چې دغه خدمات په ښه او متوازنه توګه پرمختګ او وده وکړي. د مخابراتو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې 3G هغه سیستم دی چې له هند پرته ورته د سیمې بل هیواد لاسرسی نه لري. د اتصالاتو مسؤلین وایي د 3G سرعت د 2G په پرتله و برابره چټک دی. اوس د MTN په نامه مخابراتي شرکت هم د 3G یا چټک انټرنیټ د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې روان میلادي کال تر پای پورې د افغانستان 12 ولایتونو ته د 3G انټرنیټي خدمات ورسوي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ په کشک سیمه کې د اوبو خور یو کانال د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مالی مرستو جوړ او د سې شنبې پر ورځ پرانستل شو. د دې کانال په جوړېدو تقریبا 2000 جریب مځکو ته د اوبو خور لاره برابره شوه. له دې امله د سرورود ولسوالۍ خلک خوښ دي. محمد داود وفا په جلال آباد رپورټ لري.
د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ په کوشکک سیمه کې د اوبو خور یو کانال تر رغونې وروسته پرانستل شو. دا کانال چې 1200 بزګری کورنۍ پرې سناسه 2000 جریب ځمکه خړوبوي د امریکا د پراختیايي ادارې په 300,000 ډالر مرسته جوړ شو. دا ایډیانیو په نامه د امریکا د پراختیايي ادارې قراردادي موسسې او مسؤل متي الله مانزي دغه کانال د پرانستو په وخت وویل
د کوشکک کانال په نامه دغه پروژه چې د ایډیانیو سیډي لخوا په 15 میاشتو کې بشپړ شو. د کانال بیا رغونه تر سره شو چې دا ټول 10 کیلومتره کانال دی. د شپږو کلو نه تیریږي سرخود ولسوالۍ کې او نږدې 2000 جریبه ځمکه ده اوبه کوي چې تقریبا 1200 کورنۍ د دغې پروژې د ګټې نه دغه پروژه باندې ټول 3,00,000 امریکایي ډالر مالی لګښت راغی.
په خپل د سره رود خلک هم خوشاله و چې د اوبو خور کانال ورته جوړ شو. دغه ولسوالۍ د سیمه ییزو شوراګانو مرستیال عاجي زلمی وویل
دغه کانال چې موږ د جوړ کړی ډي آی دا پروژه البته دوه درې برخې لري. یو برخه سرخه کې دا چې سرخاو مونږ ورته وای بل برخه کړه سوچ د وزیر وبرازي اکثریت وخت ډېر نه حاله وبرازي بندونه ورانه یې زمکه وړي. یو برخه دلته دا بیا دې برخه کې یو دوه برخه شوی په دې کړه سوچ کې یو چلان د زمکه نه مونږ ته کانال جوړ شوی د زمکه د پاسه جوړ شوی د لاندې چرای سرخاو نه د پاسه د کړه سوچ وبرازي او دا کامیاب پروژه ده. او څومره چې تکلیف چې د انجینرانو ستاسو کور دی آبادی بچان دی لوی
د کوشکک یا کوخکک سیمه یو واستو بنول دغه کانال تر جوړېدو مخکې د بخور په کار کې ډیر په عذاب
از د سیده واز د سرخو د ولسوالې د باندې مرجی او یا کوشکک د کلی اوسیدونکي په خو زموږ مشکل دا و چې موږ بدلته غیاګانې وړلې 15 ورځې شپږ ورځې باندې بند تلو موږ به دا په ډېر سختۍ باندې راځي غوړو او مشکلات باندې روانې به ما خستلې غیاګانې فارسه هم پاګه او تیګه هم په سختۍ کړو. اوس ولندغه موسسې چې کار کړی دا اوس له تقریبا یو میاشت مخکې راغلي. د خدای فضل د موږ باندې هیڅ مشکل نه ده. موږ لاړو په یو سات کې موږ دا باندې راځي کړو خو په مزه او خو په قراري سره موږ ته وبر او رسیدل.
ننګرهار مرستيال ولی محمد انیف ګردیوال هم د کانال په پرانستو د امریکا له پراختیايي ادارې مننه وکړه. وی ویل
ډیر زیات خوشاله یم چې نن د سرورود په ولسوالۍ کې یو بل پرمختګ چې هغه د کوشکک کانال د بیا رغونې پروژه وه د ایډیانی موسې په مرسته باندې په تخنیکي او مالی مرسته باندې نن بشپړه شوه. واقعا هم دا زموږ لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده.
په ننګرهار کې د پخوا په نسبت پراختیايي پروژې کمې شوې خو سیمه ییز خلک وایي چې که په لږو اساسي پروژو کار وشي تر لنډمهالو ډیرو پروژو ښه نتیجه لري.
و امر دل چې د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ په کوشکک سیمه کې د اوبو خور یو کانال د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مالی مرسته جوړ او د سې شنبې پر ورځ پرانستل شو. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن د بنگلاديش 19 کلنو ټیم ته په ماته ورکولو سره د آسیا کپ نیمه پایلوبو یا سیم فائنل ته لار پیدا کړه. تمه ده چې سیم فائنل به د پنځمه پورس د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ټیمونو ترمنځ شي. سفیر لان ستانګزي په دې اړه چې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له امیر فرید هوتک سره مرکه کړي چې په ګډه ورو
د افغانستان د کرکټ ملي لسکل نو په لیندن مو کولای شو چې په ایشیا کپ سیالۍ کې په ماليزیا کې د بنگلاديش پر وړاندې واقعا ډېر په ډفور لوبه وکوله او ویشو کولای چې هغه غټ چارج کې هدف چې بنگلاديش له لوبه له طرفه ورکړل شو او د درې لوبغاړو په څو دوه فرې ځاوه او یعنی په وو ویکټ او افغانستان د غلو وګټله. یان دا ډېر زیات دی ډېر زیات چې افغانستان لسکل نو بلې د کرکټ د پوره غړي توپ لوبړي یان د کرکټ نړیوال شورا او شورا سره چې کومه بل پوره غړي توپ لري هغه ته سخت ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملګرو ګډه چې نیمه پایلو ته لاره موندلې سیمه شامل ته په دغه کې د ای ګروپ څخه د پاکستان او د ټاپ یعنی هند او د تیماتا ورکړل په یو منډه باندې افغانستان او د پاکستان لوګره به د پنځه شمې پورز د ایشیا کپ د نیمه پایلو کې یا سیمه شامل ان لوبه کې د لوګو ډګر ته ووزی او ان شاء الله موږ به وریو چې افغانستان د کرکټ ملګرو ګډه به کولای شي چې پاکستان په وړاندې هم ډېر په پوره لوبه ترسره کړي.
بلې درسته پښتنې په توګه اند دغه کپ ګټل د افغانستان د 19 کلو لپاره څومره اهمیت
اهمیت لري او د دې ترڅنګ لکه څنګه چې ښکاری نو لسکلن ډیر ښه بیک اپ کړي یا ډیر ښه حمایوي ټیم ثابت شوی د ملي ټیم لپاره څومره باوري یاست د دوی د روښانه راتلونکي په اړه باندې؟
افغانستان کې د ګورو نور نه د لسکن په بلنه لپاره په افغانستان کې د نن پر لا پسې تمرینات په لاره چول شوی ول او تمرینات یا د خیرو زنه نتیجه واچي اوس په کولای شي چې نیمه پایلو کې د لاره پیدا کړي نو ان شاء الله چې افغانستان به وکولای شي چې په دغه سالو کې خلاصه راوړي او که چېرته افغانستان اوس د نیمه پایلو کې د لاره پیدا کړي او بنگلاديش هم ماته ورکړي نو واقعا چې دې سره د کرکټ نړیواله وسیله شوره توجه لا زیاتېږي د افغانستان کرکټ او ان شاء الله افغانستان کرکټ به دې سره نور هم وده په مخ ته وکړي او د لسکن نور لوبغاړي چې
بلی د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو امیر ښاغلی فرید هوتک تاسو ډیره مننه کوم کور وده.
دا کرکټ بورډ د نصر الله مسؤل سره مو مرکه اوریدله چې وایي د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم به د پنجشنبه په ورځ په ملیزیا کې په سیمی فاینل لوبه کې چې د آسیایي هیوادونو مهم مسابقې دي له پاکستان سره مخامخ کیږي. د وروستۍ خبرې